السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو دغه خبري کیسې درته راټولې کړې. طالبان د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک خار ته هم ننوتل.
مقامات برامدن خو کښیدان چې نه شته چې دیزین نرګری حاصل
وشي. له دفاع وزارت هم پوښتلي چې د خارونو د سقوط لاملونه څه دي.
سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې وشتل شوي دي. سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالېږل شوي دي. وحشت او دهشت دپاره
د تاوتریخوالي په همدې څپانده حالت کې سبا قطر کې د سولې په اړه یو غونډه جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو امکارو کې بدلون همغږی د سولې د پروسې چټکتیا د تاوتریخوالي درېدو په نسبت
او پکتیا او کونړ کې محمد جګړو د اغیزو حال اخیستی. پراونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې راپورونه ته مخ کړو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
سلام. افغان چارواکي تاییدوي چې د سمنګان مرکز ایبک خار سقوط وکړ. د هرات والی پر هرات خار د طالبانو د حملو د شندولو خبر ورکوي او د اسرایلو صدر اعظم وای تهران او حزب الله څخه کوي چې لبنان د اسرایلو په مخالفه جبهه کې ودروي. بشپړ خبرونه د سمنګان مرستيال ولی تاییدوي چې د دې ولایت مرکز ایبک خار د طالبانو لاستول ویت. صفت الله سمنګانی ازادي رادیو ته ویل طالبان وروسته له هغه ایبک خار ته ننوتل چې د ولسی پاتسونوالو مهم قماندان سناتور محمد آصف له خپلو شاوخوا 2500 کسانو سره تیر شپه طالبانو ته تسلیم شو. هغه لی سمنګانی زیاته کړ چې دولتي ځواکونو نن تر غرمې پورې د طالبانو پر وړاندې سخته جګړه وکړه، خو وروسته یې د قومي مخورو د غوښتنې او د ولسی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له جګړې لاس واخیست.
تعداد مردم و مستفیدان تقاضا زیره کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسوس میشن. باز اینا مقامات بر آمدن خود کشیدن.
سمنګان د هیواد شپږم ښار دی چې په روانه اونۍ کې سقوط کوي. طالبانو له ایبک مخکې د شنبه په ورځ شبرغان او پرون یک شنبه تالوقان، کندوز او سرپل ښارونه او له هغه مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیول. د ولسمشر لومړی مرستیال له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو مؤسسو غواړي چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله زرګونه خلک په پلازمینه کابل کې پناه اخیستي. امرالله صالح نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي یو زیات شمېر خلکو د طالبانو د بېرحمیو، انتقامي حملو، لوټ او جنسی تجاوزونو په نتیجه کې کابل ته پناه وروړې ده. خغلی سالی لیکلی چې د کابل په واټونو کې د دې بې ځایه شویو افغانانو دردونکی تصویر ښکاري. د هرات والی پر هرات ښار د طالبانو د حملو د شنډولو خبر ورکوي. عبدالصبور قانینن په یو خبري غونډه کې د دې ادعا ترڅنګ پرته لدی چې جزئیات ورکړي وویل په جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
دیشب پلان داشتن و حمله کردند.
طالبانو تیرش په پلان درلود او د خار په لمنو کې پر دریو سیمو برید وکړ. امنیتی دفاعي ځواکونو او هغو ځواکونو چې په کمربندونو کې موظف دي ډیر ژر د دوی مخه ونیوله او دوی د تلفاتو په ورکولو سره شاتاک ته اړ شول. نن د خار په شمال ویدیس کې عملیات پیل شول او موږ د پرمختګ تمه لرو.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هرات خار او شاوخوا سیمو کې د ورستۍ نښتو په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي. طالبانو د هرات ولس ولسوالۍ نیولې دي. له بلخ ولایت څخه هم د درنو نښتو راپورونه رارسیږي. چارواکي وایي چې طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دیدادي ولسوالۍ ډلې ځې حملې وکړې، خو وایي چې دا حملې شندې شوي. د بلخ د امنیت قومندانې ویان عادل شاه عادل وایي چې د نښتو د نن ورځې تر لسو بجو پورې دوام وکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتی دي. د دې دادی ولسوال سید مصطفی سادات ازادۍ رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ له لارې ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړي، خو د ده په وینا د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا هڅه شنډه شوه. د دې دادی ولسوال زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د اسرایل صدر اعظم نفتالی بنت وای چې تهران او ایران په لوي حزب الله ډله هڅه کوي چې لبنان د اسرایل په مخالفه جبهه کې ودروي. خاغلی بنت نن د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وویل ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې حال کې چې په لبنان کې سخت سیاسي او اقتصادي کړکیچ روان دی د هیواد د اسرایل پر ضد په مخالفه جبهه کې ودرېږي. بنت همدارز وویل چې لبنان باید د هغو حملو مسؤلیت ومني چې د دې هیواد له قلمرو څخه کیږي. د لبنان له خاورې په اسرایل د حملو په دوام اسرایلی جنگي الوتکو د رواني اګوست میاشتې په څلرمه او پنځمه د لبنان پر جنوب بمباری وکړي. د بلوچ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان یالات کې د وروستۍ دوه حملو مسؤلیت منلی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو 14 کې وژل شول او اته نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ایزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، بی ال ای ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګست په 14 لمانځل کیږي د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. په یو بله پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستانی بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. او سعودي عربستان د هغو روغتیا پالانو کورنیو ته چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې مري د 1.5 لک امریکایي ډالرو معادل 500,000 سعودي ریالو مرسته کوي. سعودي رسنیو راپور ورکړی چې د دې مرستو بهیر نن پیل شو. په سعودي عربستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله لا 3300 زیات کسان مړه شوي، خو د دې هیواد د روغتیا وزارت د دې ویروس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې د مړو شویو روغتیا پالانو شمیر نه دی اعلان کړی. د 1.5 لک وګړو لرونکي سعودي عربستان تر اوسه د کورونا ضد واکسین 1.5 لک ستنې تطبیق کړي دي. سعودي چارواکو په دې هیواد کې د کورونا وایرس شاوخوا 15,300 مثبت موارد تایید کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک خار هم ونی و. هلته ځایي چارواکي وایي چې د ملکی مرګ ژوبل د مخنیوي لپاره دوی له خاره شاتک ته اړ شوي دي. همدا موضوع د ازادي رادیو خبريال تعقیب کړي د مهال استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته د سمنګان خار د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي، چارواکي هلته له خاره د وتلو په اړه څه وایي؟
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب سوالو په لاس پکوت شو. سمنګان مرستیال ولی محمد آصف محمد صفت سمنګانی وویل چې سمنګان هغه مهال پکې ګواښ ډېر شو چې د محمد آصف عظیمی په نامه یو سناتور، پخوانی سناتور او د ولسی پاسون کوونکو یو قماندان تیر شپه له خپلو 250 کسانو سره طالب سوالو ته تسلیم شول. دوی وویل چې د سمنګان د نظامی شورا د پریکړې پر اساس نن سهار د سمنګان زندان څخه د سمنګان د زندان ساتونکو ایپک خاط را وغوښتل شو او لغه پس د یو شورش لامله د سمنګان کې شته محبوسین هم په تیښته بریالي شول. د دې تر څنګ تقریبا د سمنګان له درې ولسوالیو څخه کابو 3500 کورنۍ ایپک خار ته راکړه شوې وي د تیرې دوونیو په ترڅ کې د جګړې له امله چې دوی اوس نن ورځ په جګړه کې ګیر پاتې وو او د دې ویل شوي دي چې دغه کسانو ته هم په نننۍ جګړه کې چې په سمنګان ولایت کې تر کابو 12 بجو د افغانانو ځواکونو او وسلو طالبانو ترمنځ ترسره شوي تلفات ورته وښتي دي.
بله، چارواکي دلته د جګړې او تلفاتو په اړه څه وایي؟ داسې ویل کېږي چې یو شمېر ښارونه له مقاومت پرته طالبانو ته پلاس ورزی. دلته په سمنګانو کې نن جګړه شوې ده، د مرګ ژوبل پاړه څه ویل کیږي؟
لودین صاحب د سمنګان د ولایتي شورا له مرستیال محمد هاشم سروي چې ما خبرې درلودې، هغه وویل چې تر کابو 12 بجو نن شدید جګړه د دوار نور ترمنځ روانه وه، تلفات به هم درلودل. خو د والی مرستیال صفت سمنګانی بیا وایي چې دغه جګړه په دې دلیل ختمه شوه چې قومي مخاورو له دوی وغوښتل تر څو د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي دوی باید په سیمه پرېږدي او دولتي ځواکونه دولتي مسؤلین شاتګ وکړي او هغوی د سمنګان ترمنځ په میش په واقع شوی ولسوالۍ خلم ته پناه وړي ده.
بله، تاسو د بلخ یادونه وکړه، دغه سمنګان باندې له کابل یا مجموع کې د مزار لار هم سپره ده، مزار باندې هم نن سهار په د هدادي ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې او طالبانو ادعا وکړه چې خار ته نږدې شوې دي. د مزار او پټوله کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په وضعیت هم لګزره تم شي.
لودین صاحب، طالبانو ادعا وکړه چې نن سهار چې دوی خار ته ورته نه شوې دي، خو امنیتي ځواکونو د دغه ادارات کله ویل چې په د هدادي ولسوالۍ تختپل سیمه کې او امام بوکري کلی کې چیرې چې د مزار شریف خار څخه کابو 5 کیلومتره فاصله لري، له تېرې شپې تر سهار راهیسې د طالب وسلوال او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه، او له هغې پس کابو 11:00 بجې د 299 قول اردو هوایي ځواک 15 هوایي حملې ترسره کړي دي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد او د بلخ د پولیس ویان عادل شادل ازادي راډیو سره تایید کړه چې کابل ډیرو طالب وسلوالو ته په دغه پیښه کې تلفات وراوښتي دي. د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو فعلا جګړه قراره شوې ده، او د کوټبار په نامه هلته یو ښارګوټی دی چې پخوا د طالب وسلوالو په ولکه کې وو، او د بلخ امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې دغه ښارګوټی هم د طالبانو له لاس څخه نیولی دی. په ټوله کې لا تیرو دوه ورځو راهیسې چې ستاریپل د طالبانو په لاس سقوط شو، او همدارس تخار ولایت کې لومړی طالبان طالقان ښار ته ننه تل، محبس مات کړل، زندانیان را خوشې کړل، لاغه پس بیا نورو سیمو ته دوی خپل فعالیت وغځاوه، او د طالقان څخه تهدیدلي افغان امنیتي ځواکونو فرخار ولسوالیو همدارنګه نور ولسوالیو ته چې دوی په تیښته کې وو د دلارې مسجد کې له کمین سره مخ شوي وو، او هلته ورته درنه تلفات او وخت دي، خو دقیق ارقام نه دي مشخص. نن بیا په فیض آباد ښار باندې له تېرې شپې راهیسې تر سهاره پورې طالبانو له څلورو نورو حمله وکړه. د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحانی به وویل چې دغه حمله په غبرګون سره مخ شوې ده، او طالبانو ته شدید تلفات ورالولې دي. خو طالب ویان د غلام مجاهد په دازنې راډیو پوښتنې نه ځواب کړي.
کور ودان ډیره مننه. په شمال او شمال ختیځ کې د ازادي راډیو خبریال وو چې ویلې دغلته نن د سمنګانو ښار ایبک هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې. طالبانو پرون دریو نورو ښارونو ته خپلې جګړې وغځولې. د کندوز مرکز ته دوی پرون ننوتل، د غراز د تخار مرکز طالقانو ته، او سرپل ښار ته هم دوی ولاړل. اوس راځو دې ته چې دغه جګړو اغیز او لامل څه کېدای شي. په مخکنی خبرونه کې مې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمد زینه د مرکې په ترڅ کې وپوښتل چې څه لامل دی چې طالبان په اسانه د ښارونو منځ ته ورځي.
د افغانستان دښمنانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پروګرام دروانی. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي، او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې دیش تاسو ته ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته چې لري سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت لپاره. په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم، چنان په جوزجان کې هم، تیره شپه هم موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو جمع د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن تم سخت تلفات اوختي.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا ده هغه دا چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بیساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنگیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
په بیساري توګه هغه کوم ترغر چې د افغانستان خاطر لیګل کېدل هغه هم بیساري دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوې دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه دوی هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې وګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډیر لوړو.
او احمد زای صاحب، ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څو غوښتل چې ډیر نور ولایتونه ونیسي؟
ډیر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او دوی ملاتړ ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته درکوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره هم هغه آدرس ته انتقالیږي.
د دفاع وزارت ویاند روحلا احمدزی و چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د روانو جګړو پر عواملو غږېده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د سولې عالی شورا یا د مصالحې عالی شورا لستر سلاکار خالد پښتون د مرکه په پیل کې پوښتلی چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي او امیدواري هم و.
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2000 کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ راځي وي او کوم تعهدات شوي وي، دغه تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو، نور ټول تعهدات تر پښو لاندې شو، پر لوی سارو به حمله نه کوي، ویې کړل تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چنده کوي، بنجانې ایله کړل په دې نامه چې دوی به جنګ ته نه ځي. متاسفانه ټول بنجان جنګ ته ولاړه، دغو بنجانو ته تر 2500 زیات وڅڅي مړي دي، د منځه تللي دي، نورې متبقې په جنګ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی او یا فیصد ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد د جنگ، بغیر د فیردو څخه د مرمیو، یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت کړې هغه ترلاسه کړلې، په درګي عنوان لاندې موږ پر لویو شاورو حمله نه کوو او دغه باید به سوله کوو او د سولې بهیر ته به شدت ورکوو. متاسفانه سولې تم شدت ورنه کړي، په مقابل کې پر لویو شاورو حملات هم شروع کړل چې موږ په تیرو څو هفتو کې کندهار او هلمند او هرات او نیمروز او چبرغان او تخار او کندوز بهترین مثالونه لرو چې د جنگ څخه روان دي، او تا بعضي ولایتونه یې تسلیم هم کړل، مثلا نیمروز او تخار او دا ځایونه د چبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده چې طالبان مابین کې اماهنګي وجود نه لري، د دوی په مابین کې انډیوالۍ کیسه ده، او دوی دا فکر کوي چې موږ دا جنگ ګټلې دي. بعضې د خپل مشرانو په خوله کې، بعضې اتل مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، جنگ ته ادامه ورکوي، او بشرال هم د دې عنوان لاندې ارام ناست دي، خلکو ته وایي چې دا خو موږ خپله را تفصیل کړي.
پښتون صاحب، د سولې په خبرو کې څه کړکیچ یا څه بنده لاره رامنځته شوه چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکړي؟ علت یې څه و؟
متاسفانه چې صلح د اولې ورځې څخه چې شروع شوې ده، د یو کال څخه تقریبا د سولې پروسه شروع شوې ده، په دوه کې هیڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلې چې په هغه کې د سولې د اصولو مطابق خبرې دوه اړخیزه روانې. د طالبانو خبري کړو مرتزان په کټه روان دي، د دې ادعا د فتح ادعا ده چې موږ فتح کړی ده، موږ افغانستان نیولی دي، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې دي، زموږ تر غوښتنو لاندې دي، موږ دا سوله کوو، کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري، بغیر د هغه څخه دوی سولې ته حاضر شوي نه دي.
پښتون سي تاسو د سولې د عالی شورا مشاور یاستي. ډاکټر صاحب عبد الله چې ورستۍ ځل دوه ته تللی او د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبري وشوي؟
کومې خبرې چې د دوی تر مابین ستوي دي د کوم مشرانو متنفذین چې دوی تبدیلي و دوی په کټ در ډیره ځای سامعین و که څه هم دوی خپل طرف سره کومې خبرې چې طالبانو ته کړي دي هغه خبرې د طالبانو د خوا څخه یا منل شوي نه دي او یا په یو ډېر عاجي لهجه باندې رد شوي دي. دوی چون سامعین و دوی هغو ته غوږ نیولی دي د هغو پیغام او د هغوی عکس العمل یې و خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې د جناب ډاکټر صاحب کابل ته راورسېدی د رئیس جمهور په حضور کې د دا موضوع بلان کړ چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډېر کوشش کوو چې سوله به وکړو مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي نو دوی په ځواب کې څه ورته وویل؟
طبیعي ده یو شی باید موږ ګرده په یاد ولرو چې د افغانستان حکومت ته چیرې یو کال څه د سولې په پروسه کې د زشت زیات احتیاط څخه کار اخیستی دي. که څه زموږ د ازادي د سولې د کمیسیون په دوه کې او که څه مشرتابه دي چې سوله ورته دوی کوشش کوي چې تاسو یو خبره تاو بالا نسی چې مسؤلیت دوی ته راجي سي او کنه کرده د سولې د پروسې د خرابۍ اتهام پر دولت راځي. یعنی په ټول مسایلو کې دا شان واکې چې ویږي شری شرمیږي به کې نه سي یادولای چې طالبانو د خواصه په خپل عمل کې پر ایتانو ته کړی ویږي مګر دا ټول شان د خلکو زغبلی دي تر دې عنوان لاندې چې سولې ته صدمه ونه.
مثلا څه ویل سي ویږي چې د زغملو ول د زغملو ور نه دي
و دا خبرې لازم نه دي. مثلا دا ته درته اندازې شان سي ویږي چې طالبانو سره په زموږ به حتی خلک کېږي سي ویږي البته عذاب ته د کمیسون مثلا بر میز باندې توهینونه سوي دي د لباس توهینونه سوي دي د خبرو توهینونه سوي دي مګر دې ټول شان حکومت طرف غملي.
پښتون صاحب وروستۍ پوښتنه اوس چې جنگ شدت اختیار کړی په لوی خارونو کې هم کوڅه په کوڅه جنگ روان دی ځینې خارونه هم سقوط شوي دي د سولې د پروسې آینده تاسو څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډیره ځای کوشش کړی دی چې یو کال په جریان کې ام ای ازمور ایحت پر دوه کی اوان بشرتابه چې د صلح د دروازه باید همیشه خلاص وي. اوسه موږ د خبره کوو ملت هم د ارزو لري چې صلح په هر قیمت باید صلح وي. اوسه د حکومت غوښتنه داره چې په هر قیمت صلح باید وي. دا چې طالبان د صلح ځان کاږي او هر څه وفاتې ته منسوبوي چې په فاته کړي ده او موږ د ولسوالۍ ځون نیولې دي او شهرونو ته مو سره د خلاف تعهدات او ادامه ورکړه پر شهر لوی شورا عمله وکړه. نو په دې اساس مرسلی ته امیدوار نه یو مګر دروازه خلاصه ده همیشه خلاصه ده همیشه موږ هغه تر سره غلی ویلې دي ملت هم سره غلی وایي حکومت هم وایي نور امید د طالبانو د خو نهسته کدی کو کین کم څه لري د سولې لپاره لطف باندې را میدان ته کې یقین او ایمان درمه چې ملت او حکومت په ورین تندې قبلي.
د مصالحې عالی شورا ستر سلاکار خالد پښتونو چې ویلې له جګړې سره سره د دوی د سولې دروازې د طالبانو پر مخ خلاصې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په سم رازول جګړو د سولې پر لور تمه ده چې سبا د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې غونډه وشي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په مشرۍ او پلاوی نن قطر ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دیناستې موخه د سولې پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدل خي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم په افغانستان کې د جګړو لمن پراخه شوې او طالبانو پر خارونو بریدونه پیل کړي خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لپاره هڅې روانې دي. د همدې هڅو په توام تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ هیوادونو ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډه به د اګست له لسمې تر دولسمې دوام وکړي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری نن دوحې ته ولاړ شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي دا ناسته د قطر په قربتوب او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو په نسبت
د افغانستان د سولې په اړه په دې جوړیدونکو غونډه کې به د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. خو طالبان بیا وایي د ورځې په اوږدو کې به په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پریکړه وکړي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي تر راتلونکو ساعتونو به وروستي او یقیني معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال دا غونډه جوړیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې بیا د جګړې د زیاتېدو سره هم مهاله قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو غوښتنه د یو کمپاین په شکل مطرح شوې ده. د دې ترخوا د جګړو زیاتېدو دا خبرې هم تر سیوري لاندې راوستې او وروستیو کې د افغان حکومت دریز هم د هغې جګړې ضد جګړه ده چې په وینایي پر دوی تپل شوې ده. د همدې لپاره نن جمهور رئیس غني هم له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره لیدلی دي. جمهوري ریاست وایي دې لیدنه کې د افغان ځواکونو او جمهوریت د بقا او دوام د ملاتړ تر څنګ د ولسي پاڅون کوونکو د پیاوړتیا، انسجام او تجهیز په اړه پریکړه شوې ده. جمهور رئیس دوایان مرستیال محمد امیری
امروز رئیس جمهور بار
نن جمهور رئیس له سیاسي او جهادي مشرانو سره ولیدل. په دې لیدنه کې سیاسي او جهادي مشرانو د نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسي پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز او د دښمنانو د ځپلو په اړه بحث او پریکړې وکړې.
فیصله نمودان
د جمهوریت ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په ګډون د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، د ولسی جرګی رئیس میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګی رئیس فضل هادی مسلم یارګډون کړی وو. د غونډه کې داسې مهال د ولسی پاتون کوونکو د انسجام او تجهیز پریکړه کیږي چې طالبانو د 15 خارونو د نیول کېدو دعوه کړي، خو حکومت وایي د خارونو کې له طالبانو سره مقاومت روان دی. روانې جګړې بیا د سولې پر بهیر هم اغیز کړی او تر ډیره یې افغانان په قطر کې د سولې پر روانو خبرو بې باوره کړي دي. خدا چې د سولې پاړه سبانه غونډه به پایله ولري او کنه هغه پښتنه چې جواب یې لاروخانه نه دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه لرو. د آزادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او د غراز ژوند په شیبو کې خو اوس یو بل موضوع د کونړ نه ناړي او غازی آباد نه په زرګونو راکړه شوی کورنۍ په سختو حالاتو کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیره ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناستې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکي ده. د جګړې او پلار کې پرې تیرې شوې ستونزې داسې بیانوي.
علی
خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشری پر غاړه لري. وای
زړی جامې چایو جوړ راوړی د دوه جوړی او هغه موسسه ته ورکړی. هغه موږ تراړو ماغه سر په هغه ماشومان تم چا تر رسیدلی چا تر هغه می توضیح کړي نور. او یا 15 کورونی په یو مطلب کې پاتو کوټو کې پراته یو په دې کې زمونږ گزارم نه جوړ نه کیږي. خو خپل الله تم صبر کړي او د سرک ته پراته یو خاورو خو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل نه بشتره نه لرو نه بالغ لرو نه کوم بل څه لرو.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسد آباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکړه شوې دي او دوی د سروي ترڅنګ د موادو ویش هم پریپیل کړي دي. د کډوالو رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی ازادي رادیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې مشوي دي. همدارنګه څکم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللي دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 پاملو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګه د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د 600 پاملو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري تر څنګ سره کومکونه جریان لري.
خاغلی ساپیرا ته وویل یو شمیر داسې کسان هم شته چې ډیر پوخال خپل سیمو اسد آباد او جلال آباد تراغلی خو هغوی هم وسغواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه یې له زرو زیاتې داسې کورنۍ په نښه کړي او د مرستو له لیستې ویستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې له ناړۍ او غازی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هوارې غواړي.
زموږ خاطر آزادي رادیو نه اوري اوریدونکو په کابل کې څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه لرو. د یونیسف او آزادي رادیو ګر پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او د غرض ژوند په شیبو کې. خو اوس د دې سات لاند خبرونه له احمد تکل ناورو.
د سمنګان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت مرکز ایبک ښار د طالبانو لاس ته لوېدلی. د سمنګان مرستیال ولی صفت الله سمنګانی آزادۍ رادیو ته ویل طالبان وروسته له هغه ایبک ته ننوتل چې د ولسي پاڅونوالو یو قومندان له شاوخوا 2500 کسانو سره طالبانو ته تیره شپه تسلیم شو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو مؤسسو غواړي چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوي افغانانو سره د مرستې په برخه کې له حکومت سره مټ ورکړي. د هرات ولی پر هرات ښار د طالبانو د حملو شنډولو خبر ورکوي او وایي چې د دوړو خو ترمنس په جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوختی دي. عبدالصبور قانې د دې تلفاتو جزئیات ورنکړل. له بلخ ولایت څخه هم د درنو نښتو راپورونه را رسیږي. چارواکي وایي چې طالبانو نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دې دادی ولسوالۍ د لیزې حملې وکړې. خو وایي چې دا حملې شنډې شوې دي او د طالبانو پر ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې لسلو زیات طالبان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت وایي چې تهران او ایران پلوې حزب الله ډله هڅه کوي چې لبنان د اسرائیلو په مخالفه جبهه کې ودروي. ښاغلی بنت ویلي چې ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې حال کې چې په لبنان کې سخت سیاسي او اقتصادي بحران روان دی دا هېواد د اسرائیلو پر ضد په مخالفه جبهه کې ولاړ وي. د بلوچ بلتون پالو پاوز په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت منلی او خبرداری ورکړی چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت به نورې حملې وکړي او سعودي عربستان د هغو روغتیا پالانو کورنیو ته چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې مري د 1.5 لک امریکایي ډالرو معادل سعودي ریال مرسته کوي. سعودي رسنیو راپور ورکړی چې د دې مرستو بهیر نن پیل شو.
اوریدونکو اوس هم ور رسیږي د اونیزو پروګرامونو د ازادي رادیو او یونیسف پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې دی او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر دې پروګرامونو مخکې راځي چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د توکیو اولمپیک نړیوالو سیالیو افغان لوبغاړو سره ولیدل. خغلی غنی د تیر ماخام په دغه لیدنه کې ویل د ویار ځای دی چې افغان جونی او هلکان په نړیوالو سیالیو کې په ګډون کولو سره نړۍ ته د مساوات او د پیغام ورکوي چې افغان نارینه او ښځې د یو بل ترڅنګ دي. همدارنګه د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس حفیظ الله ولی رحیمی په یادناسته کې د جمهور رئیس له پاملرنې او ملاتړ څخه په مننې د ورزش د هر اړخیزې ودې لپاره خپل وړاندیزونه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره شریک کړل. نوموړي ویل د بدني روزنې او ورزش ستراتیژي تطبیق سره به ورزش ډیره وده وکړي او د 2024 پاریس لوبو کې به افغان لوبغاړي ښه وځلیږي. جمهور رئیس غنی د ملاتړ ترڅنګ ویل د ورزش ستراتیژي تطبیق ته د زمينه برابر شي ځکه خلک له ورزش او ورزشکارانو سره زیاته مینه لري. تمریناتو ته د عمران حیدری د بیا راتک هرکلی شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې او د پولند د لخیا ګودانسک غوره لوبغاړی عمران حیدری د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د عمان پر وړاندې په لوبه کې تر ټپي کېدو او د وګې تر بریالي عملیاتو وروسته انفرادي تمرینات پیل کړي دي. خغلی حیدری دمګړی د روزون کې تر نظر لاندې ځانګړي تمرینات پیل کړي خو تر اوسه د لوبډلې ګروپي تمریناتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د عمران حیدری د مالش ډاکټر په وینا نوموړی به تر دوه اونیو چمتو او د پولند غوره لیک په نوي فصل کې به له خپلې لوبډلې سره یو ځای شي. او په بهرنی خبرونو کې اورئ چې د هندستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه به پایلې پاتې ورسیده. دا لوبه پرون ماخام د لوبه په 15 ورځ د باران لامل مساوي شو. په دې لوبه کې انګلستان په خپل لومړی پاڼي کې 103 اتیا منډي وکړي او هند په مقابل کې 228 منډي تر سره کړي. هند یو لوبغاړي په سوزیدو 250 منډي وکړي او لوبه د باران لامل وزنډیده او مساوي پاتې ورسیده. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو سل کوي. که چیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی، یو خدا د چدی مای سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا سیم د سیمای پکیږي. بیا تاسو تم په دینام خلق خبره
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې همدغه سم منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو. بیا له روان شناس سره مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منو دونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلول ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نکېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم وله په ماین باندې ورته فرمان کوي همزله راځه ګډا لاندا شاله به موږ ته چې دا خبرې موکا په منګ باندې باندې لګیږي خو موږ به څه څه کار کتي کا او څوک او کلرګه او بس په وهینو.
پلار هم بدل لگیږي، پرونه هم بدل لگی، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو توله دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه به دا شنو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
څه دا درې غوتې مې درس وای بس دلته دلته کې بس په کلوخ تک شنهسته بس دا درې کال کې شنه وره سره څه غره په سخانې په قربان دې ګان چې راس په عرب سخانې ودسته وای دا دا شاله ته ودای سده کی
دغاتې د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنی نه لري ورته چې د دې موږ رکانټ لاینه سي ته خدای چې دې موږ د سی په ولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خاري چې سوي دي
یو چې په خاري ستان
په
خاري ستان موږ ته څه جوړول شي زغه د په خاري ورجوړ کې په خانه شي جوړول به چا به برد وکړي چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شپ خای نه شو زول ته وای خلا خدای جنگ ورته کنه خدای دې تو سم دغه ریک
د کابل اوسنکي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه زوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا د چې دی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو هم داسې ګډان کیږي مایو پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره مانی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې مونږ یې معلولیت پستر ګوینو ځینې کسان ذهني معلولیت لري هغه هم خچلن تړتیا لري چې باید وسره وشي لن موري سره مو مارکه کړی وخت پاک شي
زه دوه ډول د ویشم یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دی چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ور کړی دی بدن برخي لاس ور کړی دی یا د باندې سرک کې موټر وهلی دی کوم بل څه ضرورت پیسې ده یا مرزتي ما یو دی دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري یو سایکولوژیکی بنسټ لري معمولا ما اندیم چې دی د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه ورسته کوم رواني وضعیت کې دی هغه ټول فشار کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیو کې او امداسي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کې درې سي سوسوند ورته پیدا سي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه وایي سي هغه دوی معلولیت ورته یادوي پرواني له خاص دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي
دا د یو چا د هستې لمنځه وړل دي هغه د کرکټر نه منل دي هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نتوانی لري او دا راپورته کې د مقایسې یا پرتلیل منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبيعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو دا څه فکر کوو هر شی یو بل سره پرتل کوو او یو ډول اخلاقی قضاوات په اړه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره تکل پرتل کوو خو بد باندې وي ټول نړۍ مونږ خو بد وي شله دا اخلاقی نظر دا اندغه کې چې انسانان په کوم دي قضاوات کوي وشل سي حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ اندغه خو بد وي شنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو بخې جوړ او د یو حیوان په خرج بلمي هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه پورته کیږي نتیجې د عقدی زیاتواله دی په کسانو کې چې مایوب دي نور هم ضعیفول دي د هغه اراده نه منل دي د هغه هستی سوال لاندې وړل دي په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغی یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي د هغه نور کومرون نمستر کې پټول دي دوه بنیاد لري یو دا چې په خپل فکر کې ماشوم او منطق لري دی خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی دیوال غوندې تیګ غوندې حیوان غوندې داسې نومونه یا فلانی غوندې یو رقم نور دی چې اقتصادي دی نور نه کتل دی چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي په باندې ملانډي وي په باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي
روانی
نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي تر ډیر زیات کچ پورې نوي سره پکې لمنځه لاړ شي اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کیږي یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل عقده خالي کیږي یو دا ده بل د دې کرکټر ماتیږي هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندۍ چې په بل برخه کې لري هغه باندې خپل چې لري پاکش کوي فکر کوي چې هغه څوک نه مني را سره سره د دې چې یو برخه کې مثلا ناقص يم هغه روغ برخه هم سره څوک نه مني دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې وړل لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نور لخوا نه چې نور فکر کوي دا نه بریالی کیږي توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپل بیا انتقالي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دا هم فکر کوي چې زه هیڅکله نه بریالی کیږم دا هم فکر کوي چې زه هیڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسیدلی هیڅکله خپل ارمان ته نشم رسیدلی هلته چې مونږ بیلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دې بلګې په توګه د نورو لپاره
bale کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تا ورته نور هر مسأله تي دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې وپوږي چې ماشوم دلودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف د ماشومان کله پیدا کی د غد روزنه او څو کال په مخرونه پټولنه کې مکلفیت لري د خپل مکلفیتونو په کیفی محتوا باندې پوزیسی د مکلفیتونو په منځ کې څه شي استدما پوره ماشوم می څه وي څه شي ونه وي کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور څکل غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګلوي چې تاسو غلط قضاوت مکوي د دې په خاطر اول خپل ځان اصلاح وکړ د ماشوم په رابطه موږ ډیر لوی نسلی مشکل هم ده چې موږ پلار او مور خپل مشکل لري نسل ته انتقالي بل دنه چې د ماشوم دروزنه لپاره لکه لګه د خپل ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پریک دي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانی د کنایه او دغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کی دا سرکوب کی دا ورته یادونه وکي او د خپل کمال د کمال نقطه او دغه د کمال نقطه ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی دا وجه داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی
اوسه سلامت سلیت
قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کې چې یاست الله مال او ملګری
ژوند
منڈی ہوئے
د لومړنۍ فرشونو پاکله څومره پهېږي
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې لپاره د پروتې لپاره د هغو څخه به استفاده کوله
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک پاکله څه وایي
فخوا څه به ګلیم او پاتې شو د سترنجانه سابقه و په رنګه به کار و دا وسنی فرشونه تدی ټول د سفنجی دي څه پکې پګ دی خرابېږي
نن ام د موضوع چیرو په پایل کې د لومړنۍ فرشونو تاریخ ته تم کیږو ارزښت روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو ملتیا مو وکړي قدر من اردونکو فرش یا غڅه چې غولای ور باندې پټیږي د انسانانو له لومړی او ارتیاو څخه شمیرل کیږي لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی همداسې د فرش باندې هم بدلی شوې دي په پایل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی اویلې هم فرشېږي د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندز نصر مساوی تاریخ لري د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سی نه و لای د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې لپاره د پروتې لپاره هواروله په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د پرش لومړنی بنسټ هم په اسیا کې شودل سوی دی او دغه سي په منځنی ختیځ او منځنی اسیا کې دا جوړېدل خو دغه پرشونه به اندازې له مخې لوی متوسط او کوچنی و ته د ماشومان لپاره به هم دا پرشونه جوړېدل په لومړي کې دغه پرشونه ډېر ساده و بیا وروسته په پرشونه کې تزئین رامنځته شو حیواناتو د وړیو څخه د وجوغونو څخه د پوستکو څخه به پرشونه جوړېدل همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه د وریښمونو څخه دې ته ورته د نورو رنگارنګ تارونو څخه هغه نخي او سونډي او لیلونی تارونو څخه پرشونه جوړېدل د اریایانو د پرش جوړېدل
معمولا په کورونو کې کېدل او د شوزو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راورسته پر شونه ماشینې سوله، په لږ وخت کې ډیر پر شونه جوړېدل، خو کیفیت بیا غومره نه و.
د فرشونو د نمونه پاړه او دا چې کوم ډول ښه دي، له فرش خرڅونکي هاشم څخه مو پوښتلې دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهور دي. هغه کسان چې بهر ته تګ را تګ لري، وطني قالینې وړي او په ډیر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي، په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجه روشنایي قالینې وي، خرسه قالینې وي، ګلام راته نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیانو یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل، هغه نه به دا پشم اخیستل، هغه نه به پشم به مثال رنګ بیا به په هماغه رنګ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه به جوړول. څه هغه ډېر ښه قالینې وي، هغه باندې به څه وخت تیر سو، د هغه به هېڅ خپل کیفیت له لاسه نه ورکو. خلک اقتصاد ډېر ضعیفه ده، په قالینو ته وس نه رسیږي، اته یو مکې ته وس نه رسیږي. اوس یو نیم سړی کوی سی راسی خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي، یو نیم داسې خلک دلته مونږ ته راځي څه وایي مونږه وس توان نه لرو، ارزانه قالینې مونږ ته راکړه، نو هغه طبعاً څه ارزانه سي نو کیفیت له لاسه ورکوي.
مېرمنې چې په اکثره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړی وي، په دې نظر دي چې پخواني فرشونه په اسانۍ سره جارو کېدل او بیا به تر ډیره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي.
ګیلم او پاتې د سترنجانې سابقه وه، نوته نو په رنګه به کار و دا ګیلمونه، او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به و. بیا به موږم سترنجي به کال کې یو دانه اتمن اخیسته د کور مخ کې به موچو چې په ګرځیدلو به په دې چې بل کال ته به کار نه ورکوي ځانې ده بنو. او د ګیلم څه به بیا هغه به درې چلور کال به به هم کار اخیسته. دا وسنی فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي، څپکی پک دی خرابېږي. پاتې سوراغه سابقه خو ډېر ښه وه، بغاغه به ګرځېدلو، نه به پښې خرابېده، نه ښه نه بد، ډېر آرامه و پاغه کې. اما خپل کوټه کې څکېلم هماغه ده. او پاتې سو نورو کې بیا دغه داغې اچولې دي، همدا نوي دا بازار کې سیدي دا فرشونه کاره. ته باور وکړه چې دغه وس څه زه یې جارو کړمه که نه، څه زه سار وزمه، څه زه مثلا جاروی کړمه، درې څلور ورځې بیا زه نه جارو کوم. پاک کاری او واخه دی 24 ساعت که جورون کوی، دسی او گردک نیسی و دسی زر خواب رو دادی زنده کش کردی. ما خسی دست خواکی که می چز اماغ می آوار کردی پکینم و جگه گمده.
لیمچی چه لبخانه و فرشون از خشمیر لکیگی وزی هم حقا کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزی لری. پا دیرو اصری کرونو که با مپام شوی وی چه پا تخت یا هم پا غولی لوره از خا اوبدل شوی لیمچای هوار وی. د لوګر اوسیدونکو خاطره احمد زی وای چې مورې له لیمچی پرته په بل فرش نکینی، ځکه د پښو درد ورسره کم شوی دی.
زه زیاتره شوق دي شاین سره لرم، یو خدای دې چې د کیفیت لحاظ نه ډیر ښه دي. د دوی کیفیت کوګوري د غدمونګه په کور کې وطني قالین دي چې تقریبا کزو وایم د ما په عمر کې دي، او لاتروسه همغه رقم کیفیت ته هغه وخت کې د لدوس هم لري. ډیره ښه فایده د لمسی درته ووایم، د پسه د پاشم نه جوړیږي کنه، دا بهترینه فایده پیږي چې د لاس او د پښو درد کاملا د منځه وړي. او د ما مورجانه څه ده، کله چې دغه د ملا او د پښو درد ورته پیدا شو، بیا دغه هم څه اخیستی تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په هماغه باندې څه ملي. او بل دا چې دغه سابقه شیان چې دي ډېر خاطراتي دي کنه، او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید.
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم، زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند پښتو کې خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
دوار تاریخ ندی قربان شمعي وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمعي وطن.
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو. خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي. بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي. محمد جواد لسو کلنو را په دی خوا د فرشونو کاروبار کوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
پخوانی فرشونه چې ول د اسباف لو ډیر ښایسته ډیزاینونه ول، نو هر څوک خوښۍ دمه په لحاظ اوس چې دی بس دمغه طرح باندې اوس دا نوي ډیزاینونه هم جوړیږي. په دې چې ډیر ښایسته ښایسته ډیزاینونه ول پخوانی په دغو کې طرحو ډیزاین کې
هر ورځ په کوم شمېر خلک دلته راځي او له تاسو نه فرشونه اخلي او دغه کسانې چې هغه پخوانی ډیزاینونه خوښوي.
موری گل ورته وای خسته ډیزاین دی، ځکه په هر رقم پوخ او توشک سره خ میچنګ کی، دغه خاطر په خانی ډیزاین وخخ.
دا نوی فرشونه چې دلته جوړ شوی دی خو ډیزاین په خانی دی، دا چیرې جوړیږي؟
دا نوی ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دی او دا د ایران ساخت دی او ډیر ښه کوالټی لري او په پخوانی ډیزاینو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر ښکلاوي لري، ځکه خلک هم ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک زیاتره دغه پرشونه اخلي.
په افغانستان کې نه جوړیږي؟
نه، افغانستان کې هغه د اسبافت وطني قانونه جوړیږي، هغه بیا ټول خارج ته واردیږي.
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي، نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې په عذاب نه کړي. ډاکټر نور الله نور خبرو سره
دغه سابقه ګلم خو موږ سره زیات دی، هغه مغه دیاتي قاصر ملک په دیوالو کې په ځای کوټو کې باندې لاسي کار باندې جوړ شوی وي. علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیاتم چې وی لرم وی ساتم. طبیعت خو خپل داس یو حالت دی چې هغه د خپل دماغ چې کوم مرکز دی هغه توجه قدیمی یا په طبیعي آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصابو باندې لري. حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي، اعصاب یې آرام شي، دا ټول دغه طبیعي شیان چې د غیر لپاره ډیر ښه مؤثر دي. اوس مثلا داسې شیان چې بازار ته راوتلي هغه مثلا خپله په کېناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم، ایرانی په نوم، پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي، دا خپله ډیر زیات استعمال لري. د صحت به حساب د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري، ولې چې تبیینی دي په هغه کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه په کارېږي چې هغه په فابریکو کې بیرته جوړ شي، پروسس شي، هغه کې ډیر وخت تیر شي. مقصد داسې دي چې بیا هم هغه کېناستلې خصوصا چې په هغې شیانو باندې په د بر بنډه جلد باندې کینو او پاسېږو، نو هغې ته لږ مشکلات پیدا کړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
کرار کرا پور تبھی وی بیا کر راجے
تر باڑھلا جن عزت دی بڑ بشم وی وی بیا کل راز شبی گولا دل وڑی پرندے لانج دی مک اپلوایا پلاس پی دسرو گولو گنچے لانگ دمک تبوایا پلاس کی دسرو گولو گلچے